رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار مون یک مرغه. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د مخستان 8:30 بجې کیږي. لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته.
پاکستانی چارواکي وایي د افغانانو د بیا پخلاینې د پاره صادقانه هڅې کوي. نن د امریکا د جمهوری ریاست د مقام د پاره د ګوندی انتخاباتو په لړ کې په کینټکی او اوریګن ایالتونو کې د دیموکرات ګوند د کاندیدانو ترمن سیالی کیږي، او په ویانا کې پرون د سه شنبې په ورځ د نړۍ قدرتمن هیوادونو د سوریې د جګړې په مسله باندې سره موافقې ته ونه رسیدل.
نن چهارشنبه ده، د 1995 کال د ثور د میاشتې 9 ده چې د 2014 کال د می د میاشتې 13 کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سئ چې په کابل ښار کې د پولیو د عمومي کمپاین په ورځ و ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو لخوا تطبیق کړای سول. په همدې اړه یوه مرکه د کرکټ د ملي ټیم د کپیتان اصغر ستانکزی سره هم لرو. خوست و پر خبرونه نظرانه یوسف زی تستواولوی.
د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا د سه شنبې په ورځ وویل چې پاکستان او افغانستان د سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي او باید په ګډه کار وکړي. ښاغلي جنجوا وویل سره له دې چې هیواد په ځینو مسایلو کې د افغانستان سره د نظر اختلاف لري، خو دواړه هیوادونه ګډ نظر لري. هغه وویل موږ صادقانه هلې ځلې کوو چې د بیا پخلاینې پروسې سره مرسته وکړو. هڅه کوو چې په افغانستان او زموږ په خپلو نامنه سیمو کې د سولې په راوستلو کې رول ولوبو. دا خبرې داسې مهال کیږي چې د امریکا، افغانستان، چین، پاکستان ډیپلوماتان د چهارشنبې په ورځ یعنی نن په اسلام آباد کې بیا څلور اړخیز مذاکرات پیلوي. نن د امریکا د جمهوری ریاست د مقام دپاره د ګوندي انتخاباتو په لړ کې په کینټکی او اوریګن ایالتونو کې د دیموکرات ګوند د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی سینډرز ترمنځ مقابله روانه ده. د وروستیو رپورټونو سره سم د کینټکی په ایالت کې 2.8% رای شمیرل شوي دي او د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیالي سخته ده. هیلری کلینټن 6.4% او برنی سینډرز 6.6% رای ترلاسه کړي دي. د اوریګن په ایالت کې رای شمیرنې ته 3 ساعته وخت پاتې دی. په ویانا کې پرون د سه شنبې په ورځ د نړۍ قدرتمنو هیوادونو د سوریې د جګړې په مسله باندې سره موافقې ته ونه رسیدل. د سوریې د حکومت مخالفې ډلې ویلې دي چې هغوی به تر هغې پورې خبرې بیرته پیل نه کړي چې په سوریې کې وضعیت بهتره شي. په ویانا کې هغه وخت خبرې د ناامیدۍ سره مخ شوې چې د سوریې د حکومت مخالفینو او پلویانو ډلو ترمنځ خبرو کومه نتیجه ورنه کړه. دغه دواړو ډلو په سوریې کې اوربند ته ژمنتیا څرګنده کړې وه. دغه غونډه چې پکې د امریکا، اروپا او د منځني ختیځ نه استازو ګډون کړی و، د دغې ملاقات نه وروسته په یوې ګډې اعلامیې کې وویل چې په سوریې کې د اوربند درناوی وکړي او په مکمله توګه دې عملي کړي. امریکا او اروپایي هیوادونو په سوریه کې د اسد د حکومت او د روسیې او ایران د هغه سره د ملګرتیا مخالفت کوي. په غونډه کې ملګرو ملتونو په سوریه کې په دواړو خواغو وکړو چې د اوربند نه سرغړونه نه کوي. په داسې حال کې چې په مقدونیا کې د سیاسي او اقتصادي بحران لمن ورځ په تر بلې پراخیږي، د کارپوهانو سره دا یره پیدا شوې ده چې روسیه د موقع نه په استفاده کوشش کوي چې په مقدونیا کې خپل سیاسي او نظامی نفوذ زیات کړي. په موکړی په واشنگتن کې د امریکا غږ د ټلویزیون د خبریال رپورټ ته چې سید سلیمان شاهی تاسو دراوروي.
د مقدونی د امنیتی چارواکو لخوا په پټه توګه د حکومت د سیاسي مخالفانو د تلیفونونو د ثبتولو د رسوایی په نتیجه کې هغه هیواد د یو ډیر بد سیاسي بحران سره مخامخ شو او د سه شنبې په ورځ په سلګونو زرو خلکو د حکومت په ضد په پایتخت کې احتجاجي مظاهرې وکړې. خلکو د مقدونی حکومتي مشران په پراخه پیمانه رشوت خورۍ، اختلاس او اداري فساد تورن کړی دی. په عین وخت کې روسیا چې په مقدونیه کې ډېر زیات نفوذ لري کوښښ کوي چې د سیاسي انتشار او ګډوډۍ نه په استفاده د خپل اثر او نفوذ لمنه نور هم پراخه کړي. کله چې د پاناما پیپرز د خپرېدو په نتیجه کې څرګنده شوه چې جمهور رئیس جورجی ایوانوف شخصا په رشوت خورۍ او خارجي بانکونو کې د پیسو په ذخیره کولو کې لاس لري، سږکال په پسرلي کې بیا د مقدونیه خلک راپاسېدل او احتجاجونه پیل کړل. د روسیې او بالقان د چارو کارپوه ډانیل سرور په دې اړه وایي ماسکو لګیا دی زیار باسي چې خپل نفوذ په دغه سیمه کې پراخه کړي، ځکه چې ناټو هم په بالقان او نورو اروپایي ملکونو کې د خپل نفوذ د پراخولو په لټه کې ده. روسیه کوشش کوي چې د ناټو د پراختیا مخه په هر شکل چې ممکن وي ونیسي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. په یمن کې حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې د خبرونو د احتجاج په توګه د باندې وتل او په ملګرو ملتونو باندې تور لګولی دی چې د حوثي یاغیانو ته د ګټې رسولو کوشش کوي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر عبدالملک دغه خبرې د وخت خرابول وبلل. هغه وویل چې حوثیان غواړي چې په قدرت کې برخه ولري، خو د امنیتي شورا دا خبره څرګنده کړې ده چې یوازې د قدرت ویشلو نه بلکې په ډیرو مسلو باندې خبرې پکار دي. د بهرنیو چارو وزیر په حوثیانو تور ولګوه چې په یمن کې د اوربند نه سرغړونه کړې ده او د سولې د خبرو نه بې ځایه استفاده کول غواړي. حوثي یاغیانو د خبرو د ځنډېدو په هکله لا تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. او د امریکا پوځي یو بو برګډال نظامی محاکمه د فروری د میاشتې پورې وزنډېده. بو برګډال چې دیرش کلن دی او د اګست په میاشت کې پوځي محاکمه پیل شوه، په هغه باندې په 2009 کال کې په افغانستان کې د پوځي اډې نه د باندې وتلو تور لګېدلی دی. د محکمې قاضي د محکمې ته د شپږو میاشتو وخت ورکوو چې د هغه د دوسیې په هکله پوره قانوني معلومات راټول کړی شي. طالبانو هغه د اډې نه د وتلو نه وروسته ونیو. هغه په 2014 کال کې د سو طالب بندیانو د آزادېدو په بدل کې خوشې شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د پولیو د عمومي کمپاین په دوهمه ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو په کابل ښار کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي تطبیق کړل. دوی وایي غواړي ټولې کورنۍ دې ته وهڅوي چې تر 50 کلونو کښته ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. خبریال ایاس پرهر رپورټ راکوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه تنه لوبغاړي د کابل ښار په 12 ناحیه کې کور په کور وګرځیدل او تر 50 کلونو کښته ماشومانو ته د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین ورکول. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د همغږۍ د برخې مسؤول کمال شاه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ماشومانو ته د پولیو واکسین د ورکولو په اړه معلومات د هر افغان دنده ده او ټول باید هڅه وکړي چې د دې ناروغي د ناوړه راتلونکو په اړه کورنوي ته عامه پوهاوی ورکړي. هغه وایي د پولیو واکسین په دې عمومي کمپاین کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په داوطلبانه توګه راغلي ترڅو په خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي.
دوی د افغانستان د خلکو اتلان دي او په دې اساس باندې به خلک هم ډیر واحد سیږي، ځکه دا د هر کس وظیفه ده چې د پولیو د ناروغي په لمن ځبړلو کې مرسته وکړي. نو په دې اساس باندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي هم راوتلي دي او برخه اخلي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر محمد اصغر ستانګزي چې په کابل ښار کې ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکول وایي چې دوی هم په کوچنیوالي کې د پولیو واکسین کړی دی. ښاغل ستانګزي وویل ټول هیوادوال باید هڅه وکړي چې په روان میلادي کال کې د پولیو وایرس له افغانستان څخه ورک شي.
نو موږ ان شاء الله دا پریکړه کړې ده چې موږ د افغانستان څخه د پولیو پاکو او ان شاء الله موږ د پرمند ذکر راوتیو چې موږ د کې د افغانستان ټول ملت کې موږ سره همکاري وکړو او موږ کوشش وکړو چې د افغانستان کې سکه د 2014 کې د پولیو نه پاک شي.
د کابل ښار د 12 ناحیې اوسیدونکو حاجی خلیل چې د پولیو واکسین لټمونو سره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې مرسته کوي وای له داسې کورنوي سره مخ شوه چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق څخه انکار کولو.
دی او دوستانو سره تلم دی واکسین دوستانو سره هغه یو کور ته ټاک ټاک کو هغه ورته راووت چې زه واکسین نکوم ما ویلې ولې نه کوي دې کوم منفی اثر تلی دلای دا د مکه خوانه درته چا ویل سوي دي چې دغه واکسین نقص لري دا خو په نړیواله سطح تثبیت سوی موضوع ده د ما ته د ماشوم د ژوند د حیات موضوع ده بل اخره په دې باندې قناعت کړی دا هغه وکي هغه چا چې ووري دا ډیر علاقه من سو واکسین لپاره
د پولیو واکسین د پسرلنی کمپاین په دویم پړاو کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې 9.5 میلیونه تر 15 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیایي چارواکو په وینا په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله به یو شمېر ماشومان له واکسین څخه پاتې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی په افغانستان کې د پولیو زیت کمپاین په برخه کې برخه اخیستې و او پرون په کابل کې کور په کور ګرځېدی او د خلکو څخه یې غوښتل چې د 50 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو د مرض څخه د ساتنې لپاره دوه څاڅکي ورکړي. زموږ همکار متی الله عابد د اصغر ستانکزی سره د دې کمپاین په اړه مرکه کړې ده.
محترم اصغر ستانکزی صاحب، دا چې په افغانستان کې په سرتاسري توګه باندې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین کې خلک خپل بچیانو ته چې 15 کال نه کم عمرونه لري د پولیو ضد څاڅکي ورکوي، تاسو د افغانستان د کرکټ ټیم د لوبغاړي او د کپتان په توګه په دې کمپاین کې برخه واخیسته او سم ولیدل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول غټول اوریدونکو سلامونه ونې کې هلي واقعا لکه ما سره نن په پولیو واکسین کې برخه واخیسته. پولیو واکسین ماشومان ته ډیر مهم دی ځکه چې دا ماشومان د افغانستان آینده ده. که چیرې دوی خدای نه خواسته د پولیو مرض باندې اخته شي نو همدغه آینده ده چې زموږ افغانستان پرې روغیږي هم پرې خرابیږي، ځکه چې ډیره مهمه ده. نن چې ما برخه واخیسته واقعا ډیر داسې ماشومانو چې هغوی کله پولیو نه اچول نه کور نه پرېښوده کوچنیانو سره زه لاړم کورنۍ ته لاړم نو خو چې هغوی ډېر په خوشحالي واچول ډېر خوشحاله هم شول و چې تاسو راغلي وو خامخان دی کې څه کم داسې غلط مواد یا کم خرابونکي شی نه شته، ځکه موږ اوریدلې ډېر دي خلکو پروپاګاندا دي چې دغه خلک مختلف مواد اچي او خند دي. جو تاسو راغلي موږ په دې باور یو چې شرایط کې کوم مواد نشته دا موږ لپاره په ګټه ثابت دي. شي
ازو ساده سپ تاسو د کابل په کوم برخه کې وګورئ دا یو د خلکو عکس العمل سو دروازه موټه کول خلکو خپل بچی راوېستل
واقعا بالکل موږ نن په ځان قیمت ګرځو کارتنه ساکي ګرځو چې کله هم کور ته ځلو ماشومان مشران راوتی دي ماشومان ټول لپاره دي ټول ته واکسین کړی دي لکه څنګه ما مخکې ویلې چې ډیر ماشومان تر څو پر واکسین نه کړی دي پولیو ټیګي به چولې نه وي لومبې ځل چې ویلا غوې چې تاسو راغلي نو واکین دا یو خوشی مثبت تاثیر بکی نو الحمدلله چې موږ لاړو ډیر خلک ډیر خوشاله هم شول او ډیر خوند موږ تم راغله.
تاسو ستاندې سه سو ویلې مطلب دروازم ټکوله کور خوند بچو پلار راوته سمورته ویلې
امدا مرته ویلې چې دی ویره دي نو وخت ته 50 کال کبر کوم ماشومان چې کاغوی واکسین نه کړی واکسین دی ګزه کده ډیر مهم ده د پولیو واکسین ډیر مهم دي ماشومان ځکه چې خدای نه خسته کده ماشومان د پولیو مرز نه ول دا بیا یې سره غدل دي نه کیږي موږ به خپل احتیاط وکړو بلکې خو الله په لاس کې زموږ مشران چې ماشومان خپل رو بسل او ډیر په خوشحالي باندې واکسین سره واچي ول دی پولیو ټکی.
تاسو نه علاوه د کرکټ د ملي ټیم نور لوبغاړي هم تاسو سره په دې کمپاین کې ملګری
وو؟ او مخکې هم چې موږ سره میرویس اشرف وو سمیولا شینوار او نبی ساخیل او دزر ما سنن سار چو ما سنن سار اشمت الله شهیدی
دو کسان وای
و نن دو په دلته جوړه خبر
او دیر کمپاین بجریان کې بنول ملګری لوبغاړي به هم برخه اخلي مختلف زین ته بزین.
بالکل زکه دا خو صدقه جره کار د باید ټول وخت زکه چې بنړی کې تاسو ګوري صرف دو مملکتونه دي هم افغانستان او پاکستان او بدبختی دي منګ دا چې په افغانستان کې کوم دي پښتنو منځ کې دغه څنګه کندار ننګرهار لغمان کونړ خوست په دې سمندر کې موږ د پولیو د مرز پاتې ده او که پاکستان کې موږ غواړم هغه قبایل لاټي چې کمی دي پښتانه چې کوم دي هلته پاتې دي نو باید موږ په دې باندې غور فکر وکړو د مرز موږ مقاومت کوو مقابله کوو باید ټول د پولیو واکسین باید موږ ټول ټکی وګورئ شي
او تاسو مجموع کې خلکو ته کورنۍ او ته موږ په لرونکو ته پیغام ورکوي دا که تاسو غا خلک او تاسو ته احترام لري
واکن ګور او لکه موږ سم اوریدلې دي وجاتره خلکو کې چې د کلو کې بل خصوص سلاسې دا پولیو والا نو زیاتره مین نه خوين درونه چې دي بلورونه دوی دا پولیو والا سړي چې دا موږ نه چې دا ټکي دا نقصان دي هرانګه څه کوم خبر نشته ځکه ټکي موږ خپل ما چولې چې کله واره موږ هم دا د پولیو واکسین دا ټکي موږ کړی دي نو د دې کوم نقصان موږ ته معلومات شوی وای خو دې کوم خبر نشه غوینه ما دا خواص ده چې به چې کله پولیو ولا ورسی ده پولیو
محترم اصغر سنگزی صاحب افغانستان کرکٹ ملی ٹیم کپتان
د امریکا غاگ د آشنا ریڈیو د فیس بک پاتا دا وی او اے پښتو په مقدنیه کې د سیاسي بحران لمنه ورځ په ورځ پراخیږي او له کارپوهانو سره اوس دا ویره پیدا شوی چې روسیا له موقع څخه په استفاده کې کوشش کوي چې په مقدنیه کې خپل سیاسي او اقتصادي نفوذ پراخ کړي. په دې اړه تاسو رپورت په خبرونو کې واورېدی، خو اوس براسو د رپورت چې کوردی یغانو پی کی کې یو ویډیو خپره کړې ده چې وشي د ترکیې په جنوب ختیځ کې د ترکیې پوځي هلیکوپتر څنګه وغورځول سو. د امریکا ژه خبریال دورن جونز د استانبول څخه رپورت را استولې دي چې یاغیان داسې راکټونه لري چې د ځمکې څخه په هوا کې الوتکې ولي او په سیمه کې د لسګونو کلونو په بحران کې نوې لوبه ګڼل کیږي. په دې اکله تاسو پام وکړئ رپورت ته.
یو ویډیو چې کوردی یاغیانو پی کی کې خبره کړې ده دا سخکاری چې د دې د پاره دا کار کړی دی چې د ترکیې په هلیکوپتر ناساپی حمله وخی. تر اوسه پورې د دې ویډیو وسوق ځکه نه دی تایید شوی چې پوز ویلی دی هلیکوپتر د تخنیکی عوارضو له کبله سقوط کړی دی. خو د ترکیې د پوز متقاعد برید جنرال هالدون سولمادزورک وایي دغه سه حمله به عواقب ولري.
It is extremely significant from military perspective. This fact
که په نظامی لحاظ چې سړی ورته وګوري دا ځکه ډېره مهمه ده چې په عمومي لحاظ به جنګي تکتیکونه بدل شي او د پی کی کی او د ترکیې د پوځ ترمنځ به نظامی توازن متزلزل کړي او د ترکیې د عسکرو په روحیه به اغیزه وکړي.
د ترکیې د پوځ په خوانه ډیپلوماټ او تحلیلګر میتان د میروایی ظاهرا د هلیکوپتر د دفاعي سیستم له کار لویدل د ترکیې د پوځ اندېښنې نور هم زیاتوي.
دغه هلیکوپتر
چې سقوط یې وکړ د عملیاتو په وخت کې یوازې نه و، بل هلیکوپتر یې شاته و او دفاعي سیستم دغه هلیکوپتر ته د راکټ د ورسېدو خبر ورنه کړ. همدغه راز د تعجب خبره دا ده چې دغه سیستم چې پی کی کې استعمال کړو بیخی نوې وو او کېدای شي چې همدغه سه نور سیستمونه د پی کی کې لاسته ورشي.
دغه تحلیلګر وایي دا کوم راکټ چې په دې حمله کې استعمال شوی دا ښکاری چې روسی ساخت راکټ دی، خو دا لانه د سرګنده چې پی کی کې له کومه کړی دی او څو دانې دغه سه نور راکټونه لري. پی کی کې د دیش کلونو رئیس د دولت نه کوردی اقلیت ته زیات حقوق وړي او په مبارزه لګیا دی، خو په تیر کال کې د سولې د خبرو د ناکامیدونو وروسته جګړې بیا پیل شوې دي. سول مزورک چې د 1990 په لسیزه کې د پی کی کی په ضد جګړه کړې ده وایي د دغه هلیکوپتر غورځول به د یاغیانو سره د ترکیې د پوځ جګړه بی اهمیته کړي.
In principle it is a game changer. Army operations is mainly based on tactical air support.
اصلا دا په جنگ کې یو بدلون دی، یوازې عملیات عموما په هوایی تاکتیکی ملاتړ ولاړ وي او د ترکیې په هوایی دفاعي وسلو کې وازنۍ مهمه وسله همدغه توپدار هلیکپترونه دي او حتی هغه هم ډیر کم دي. نو د الوتکو ضد راکټونه به د تروریزم په ضد د سوری په نظامی عملیاتو اغیزه وکړي.
تحلیلگران وی پوزه اصلا په اتو یا نهو دو ماشینه سوپر کوبرا هلیکوپتر باندې اتکالری چې یوی وبشتل شو او خی چې دیش یو ماشینه کوبرا هلیکوپتر ولري. تحلیلگر دیمیر وی پوز به له خطرونو ډکو تاکتیکونو نه کار واخلي.
ترکی ویل ډایورت اټس اپریشنز فرام ایر ټو د لند.
ترکیه به د هوا نه عملیات وکړي او په ځمکه به هدف وولي. ل بعد مرغه پی کی کې په دې ټول سيزو کې په دغه سیمه کې ډیره خباله ده، حتی په دې سیمه کې په سمڅو کې بمونه او ډیر نور وسایط یخې دي. نو ځکه باید ترکیه په سمکانی او عملیاتو کې ډیر احتیاط وکړي.
سارون کې خبرداري ورکوي احتمال لري چې د هلیکوپټرو د استعمال محدودول د دې سبب شي چې پی کی کی خپل عملیات زیات کی او د عملیاتو زیاتې دل په پاوز باندې چې په کلو او باندو کې په جګړه اخته ده او د ملک په جنوب ختیځ کې چې اکثره اوسیدونکو کې کوردان دي او کوڅه په کوڅه کې جنگ ده فشار نور هم زیات کاندي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړیو دی رپورټه په مقدمه کې د سیاسي بحران لمنه ورځ په ورځ پراخیږي او لکارپوهانو سره دا ویره پیدا شوی چې روسیا له موقع څخه په استفادې کوشش کوي چې په مقدمه کې خپل سیاسي او اقتصادي نفوذ پراخ کړي. په مکړی په واشنگتن کې د امریکا ژغ د تلویزیون د خبريال رپورټ چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د مقدونی د امنیتی چارواکو لخوا په پټه توګه د حکومت د سیاسي مخالفانو د تلیفونونو د ثبتولو د رسوایی په نتیجه کې هغه هیواد د یو ډیر بد سیاسي بحران سره مخامخ شو او د سیشن به پورس په سلګونو زرو خلکو د حکومت په ضد په پایتخت کې احتجاجي مظاهره وکړي. خلکو د مقدونی حکومتي مشران په پراخه پیمانه رشوت خورۍ اختلاس او اداري فساد تورن کړی دي. متحده ایالات چې په مقدونیا کې د روسیې د نفوذ د پراخېدو له امله ډېر اندېښنه لري د تشنج د ختمولو لپاره د مقدونی د پارلمان د یوې عاجل غونډې د رابللو غوښتنه کړې ده او ویلې دي چې پارلمان باید راتلونکي انتخابات فسخ کړي. د اداري اصلاحاتو لپاره یوه روښانه او د عمل وړ لایحه باید اعلان کړي او هغه سیاسي مجرمان او رشوت خواران چې جمهور رئیس جورجی ایوانوف په خپل امر معاف کړي د عدالت منګولو ته باید ورسپارل شي. خو په عین وخت کې روسیا چې په مقدونیا کې ډېر زیات نفوذ لري کوښښ کوي چې د سیاسي انتشار او ګډوډۍ نه په استفاده د خپل اثر او نفوذ لمنه نور هم پراخه کړي. مظاهره چانو په اصطلاح د یورنګا انقلاب د راوستو شعارونه ورکول. په مقدونیا کې د حکومت په ضد دا احتجاجونه تیر کال په ژمي کې وروسته له هغې پیل شوي وو چې معلومه شوه د حکومت جاسوسان په غیر قانوني ډول د مخالفانو ټلیفونونه ثبتوي. کله چې د پاناما پیپرز د خبرېدو په نتیجه کې څرګنده شوه چې جمهور رئیس جورجی ایوانوف شخصا پر رشوت خورۍ او خارجي بانکونو کې د پیسو په ذخیره کولو کې لاس لري سکال په پسرلي کې بیا د مقدوني خلک راپاڅېدل او احتجاجونه پیل کړل. کله چې جمهور رئیس د خپل صلاحیت نه په استفاده د صدر اعظم نیکولا ګروسکي او د شپږ 500 لوړپولو چارواکو په ضد رسمي تحقیقات فسخ کړل د مقدوني خلک شخصا په جمهور رئیس او په حکومت کې د هغه په نږدې انډیوالانو باندې نور هم بدګمانه شول. په دغه چارواکو باندې د حکومت د مخالفانو د ټلیفونونو د ثبتولو تورونه لګیدلی وو. له بلې خوا د متحده ایالاتو خارجه وزارت د جمهور رئیس ایوانوف د دغه اقدام په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د سه شنبې په ورځ خارجه وزارت په وی مطبوعاتي بیان کې ویل دا چې د مقدونی محکمو نشو کولای چې خپل قانوني مکلفیت ادا کړي. تحقیقات بې له نتیجې نه پای ته ورسېدل. د جمهور رئیس هغه بنیادي ژمنې او تر پوښتنې لاندې راولي چې هغه د ناټو او اروپایي اتحاد سره مخ کې کړي وو. په مقدونیا کې د روسیې سفیر ولیګ چرباک د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحاد په دې تورن کړ چې د مقدونیا په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. د روسیې سفیر خبرداري ورکړ که په مقدونیا کې د روانو شخړو لمنه پراخه شوه داسې تباه کوونکي عواقب به ولري چې د هغه په وینا چې د انجام په اړه هیڅوک قیاس او اټکل نشي کولی. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په مقدونیا کې د روسیې نفوذ په ډېر سرعت سره پراخه کیږي او په خاصه توګه روسانو د پیټرولیم او نفتو په سکتور کې خپل کنټرول زیات کړی دی. په صنعتي سکتور کې هم سرمایه گذاري کړې ده او د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره نږدې اړیکې لري. روسیا ځکه له مقدونی سره ډېره علاقه او دلچسپي ښیي چې د ناټو په دروازه کې موقعیت لري. د واشنگتن د جان هاپکنز د پوهنتون د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو د پوهنځي استاد او د روسیې او بالقان د چارو کارپوه ډانیل سرور په دی اړه وایي
ماسکو اف کورس از انکریسینګلی اسرټینګ
ماسکو لګیا دی زیار باسي چې خپل نفوذ په دغه سیمه کې پراخ کړي ځکه چې ناټو هم په بالقان او نور اروپایي ملکونو کې د خپل نفوذ پراخولو په لټه کې ده. روسیا کوشش کوي چې د ناټو د پراختیا مخه په هر شکل چې ممکن وي ونیسي. په واشنگتن کې د معاصرو نړیوالو چارو د انسټیټیوټ استاد ایډوارد جوزف په مقدونیا کې د روسیې د نفوذ د پراخېدو دا واقع په اړه وای.
And frankly in Macedonia I think
د روسي نفوس صرف منفي جنب لري او عواقب به میوازي منفي. تاسو که یوکرين، ارمنستان، بیلاروس او ځینو نورو ملکونو ته په ځیر وګورئ، څرګنده به شي هغه هیوادونه چې د روسیې سره ګډ سرحد لري د روسانو د مداخلو لاس وهلو نه هیڅکله آرام نشي کیناستی. په داسې حال کې چې د مقدونیې په پایتخت کوبجې کې مظاهرې روانې دي، خلک ورځ په ورځ په حکومت بې اعتباره کیږي.
درمن اوریدونکو اوس پام وکړئ لاندو او مهمو خبرونو ته. د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا د سې شنبه په ورځ وویل چې پاکستان او افغانستان له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي او باید په ګډه کار وکړي. ښاغلی جنجوا وویل سره له دې چې هیواد یې په ځینو مسایلو کې له افغانستان سره د نظر اختلاف لري، خو دواړه هیوادونه ګډ نظر لري. هغه وویل موږ صادقانه هلې ځلې کوو چې د بیا پخلاینې د پروسې سره مرسته وکړو، هڅه کوو چې په افغانستان او زموږ په خپلو ناامنه سیمو کې د سولې په راوستلو کې رول ولوبوو. نن د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ګوندي انتخاباتو په لړ کې په کنټاکي او اوریګن ایالتونو کې د دیموکرات ګوند د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی سندرز ترمنځ مقابله کیږي. د وروستیو رپورټونو سره سم کنټاکي په ایالت کې 2.5% رایې شمیرل سوي دي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ مقابله سخت روانه ده. هیلری کلینټن 6.4% او برنی سندرز 6.6% رای ترلاسه کړی دی. د اوریګان په ایالت کې رای شمیرنې ته 3 ساعته وخت پاته دی. په ویانا کې پرون د سې شنبې په ورځ د نړۍ قدرتمن هیوادونه د سوریې د جګړې په مسلې باندې سره موافقې ته ونه رسېدل. د سوریې د حکومت مخالفې ډلې ویلي چې هغوی به تر هغه پورې خبرې بیرته پیل نه کړي چې په سوریه کې وضعیت بهتره نسي. په ویانا کې هغه وخت خبرې د ناامیدۍ سره مخامخ سوي دي چې د سوریې د حکومت مخالفو او پلویانو ډلو ترمنځ په خبرو کې کومه نتیجه ورنه کړه سوه. دغه دواړه ډلو په سوریه کې اوربند ته ژمنتیا څرګنده کړې ده. په داسې حال کې چې په مقدونیه کې د سیاسي او اقتصادي بحران لمنه ورځ په ورځ پراخیږي، له کارپوهانو سره دا ویره پیدا سوې ده چې روسیه له موقع څخه په استفاده کوشش کوي چې په مقدونیه کې خپل سیاسي او نظامي نفوذ زیات کړي. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مخې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې باندې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14.
په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه به 24 وي او شپه ته به 22 درجه سي. په هرات، جلال آباد، غزنی کې به هم نن اسمان شین وي، په جلال آباد کې به هم نن د تودوخه لوړه درجه 24 وي. په کندوز کې به نن اسمان ځای ځای اوریاځ وي، په خوست او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. قدر مون اوریدونکو، په همدې سره زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته ورسېدل. هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د دغه خبرونه همکاره نسرین محمود عزیزی حاضر ده، دا په خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو د امریکا جاغ آشنا رادیو سره اوس.
رادیو آشنا